Radio. Radio Azadi.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم لومړی هم خبرونه تاسو شو چې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امرسجل سریعظم اسحاق ډار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوې وه چې امیر خان متقی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبه پروسو ویل چې د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون له تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني لسکونه سره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارک روټه وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د برخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلی روټه په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبه پورس د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنگتن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 15مې مادې په څیر به وي. روټه زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 15مه ماده یې روښانه وي، یعنې د ناتو پر یوه غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زیلنسکي تر دې مخکې د ناتو تړون د 15مې مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. وړاندې په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د مهمې غونډې جزئیات ترکوو. د بخښنې نړیوال سازمان داسې هڅې پیل کړي دي چې پر طالبانو فشار زیات شي چې د نجونو او ښځو حقونو ته غاړه کیږدي. په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو په سلګونو فارغان له کلونو راهیسې د فراغت وروستۍ ازموینې ته انتظار دي.
د اگزیټ اگزام چې ورنه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کوای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکوله کېدای شي او نه مخته تلای شي چې دا لیسانس وکړي.
په پاکستان کې د یوې مدني فعالې فوزي خان څرګندونې لرو چې خپله د افغانستان ده او له یوه پاکستاني سره یې واده کړی.
د افغانانو په ډیر باندې چې له سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې سیمه زموږ د افغانانو مشکلات دي هغه باندې وغږیږو.
او په دې خبرونه کې
بوس کې چې ما د ډیډورۍ په حالت کې د بایسکل چلولو په حالت کې آرام په هغه وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم.
ډاکټران د غوږې د استعمال په برخه کې یو لړ سپارښتنې لري، دا هم په خبرونه کې اوریدل شي. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ټلیفون وکړ چې د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي سره د مخامخ لیدنې کتنې چارې تنظیم کړي. ښاغلی ترامپ دا څرګندونه د اګست په 13 د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سپینه ماڼۍ کې له زیلنسکي سره یو په یو تر لیدو وروسته وکړي او بیا یې له اروپایي مشرانو سره هم پر دې موضوع خبرې وکړي. ترامپ وویل چې د غونډې ځای لا تر اوسه نه دی ټاکل شوی، خو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او ځانګړی استازی سټیف ویتکوف له روسیا او اوکراین سره همغږي کوي. د جرمني صدر اعظم فریدریخ مرتس وویل چې دا غونډه به په راتلونکو دوو نیو کې ترسره شي. ترامپ په خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې دا د وی جګړې لپاره چې له نږدې څلورو کلونو راهیسې روانه ده ډیر ښه لومړی ګام دی. بل لور ته په بهرنیو چارو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف وویل چې د ترامپ او پوتین د ټلیفوني مکالمې پر مهال دواړو لوریو د مسکو او کیف ترمنځ د مخامخ خبرو د ادامې ملاتړ وکړ. اوشاکوف په یو بیان کې وویل په لوړه کچه د اوکراینی او روسیې استازو د خبرو پر موضوع هم خبرې وشوې. نوموړي بیا وویل چې ولسمشرانو پوتین او ترامپ دا سره ومنله چې د اوکراین او نورو نړیوالو مهمو موضوعاتو په اړه به له نږدې په تماس کې وي. د اوشاکوف له څرګندونو دا نه ښکاري چې پوتین دا منلې ده چې مخامخ به له زیلنسکي سره خبرې کوي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې له زیلنسکي سره د لیدو پر مهال وویل چې واشنګټن به د کیف د امنیت په چارو کې ونډه واخلي. ترامپ زیاته کړه کله چې د امنیت مسله مطرح کېږي نو د ډېرو مرستو موضوع ورسره یوځای کېږي. ترامپ یې وویل چې اوکراین د اروپا لومړی کرښه ده، خو موږ هم غواړو چې مرسته ورسره وکړو. د ترامپ او زیلنسکي تر خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم مرتس، د ناټو سرمنشي مارک روته، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر، د ایټالیا صدر اعظم جورجیا ملونی، د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون دیر لین او د فنلند صدر اعظم الکساندر سټاپ له دې غونډې سره یوځای شول. تر دې خبرو وروسته ترامپ وویل اروپا کولی شي چې له روسیې سره د سولې تړون د یوې برخې په توګه د اوکراین لپاره امنیتي تضمینونه چمتو کړي چې متحده ایالاتونه به یې د څارنې رول په غاړه واخلي. ترامپ په تروت سوشل کې ولیکل چې د غونډې په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه بحث وشو چې څه ډول تضمین به اروپایي هیوادونه له متحده ایالاتونو سره په همشغۍ چمتو کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي له ترامپ سره تر یو په یو کتنې وروسته د دې غونډې ستاینه وکړه او ویل چې دا ډیر ښه مذاکرات و. دا غونډې د اګست په 15 په الاسکا کې د روسیې او امریکا تر سرمشیزې وروسته وشوې. د امریکا ولسمشر د اګست په 13 وویل چې د ده هدف دا دی چې د اوږدې مودې په مخه سوله وشي چې د همدې لپاره اوربن ضرور نه دی. ترامپ زیاته کړه چې پوتین هم همداسې څه غواړي، خو د جرمني صدر اعظم مرتس وویل چې د سولې ترلاسه کول پیچلی دي او د دې میز شاوخوا ناست ټول هیوادونه لومړی اوربند غواړي. مرتس له ولسمشر ترامپ څخه وغوښتل چې پر پوتین فشار راولي چې په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي. د فرانسې ولسمشر ماکرون بیا وویل چې وروسته باید غونډه درې اړخیزه نه وي، اروپا هم باید په دې غونډه کې ګډون وکړي. د جرمني صدر اعظم وروسته د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه د ترامپ د اعلان هرکلی وکړ او ویل چې د سپینې ماڼۍ غونډې له تمې څخه زیاتې وي او زیاته یې کړه چې داسې احساس را پیدا شوی دی چې دا د اوکراین د پریکړو لپاره مهمې ورځې دي.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو څلور کاله وروسته په بشپړ معافیت د هیواد د خلکو ژوند بیچاړولو ته دوام ورکړی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله اکسپانه له خلکو وغوښتل چې د دې سازمان د یو اوږده غوښتنلیک په لاسلیک کولو دي د طالبانو د حساب ورکونې او له ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشارونه زیات کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړۍ د ازادۍ او عدالت لپاره د افغانستان مبارزه لپاره منسي غورځولای او باید په دې هیواد کې د بشري حقوقو د ملاتړ لپاره اقدام وکړي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبه په ورځ د اگست 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې طالبانو پر افغانستان له څلور کلنې واکمنۍ راهیسې له سزاګانو په بشپړ معافیت سره د افغانانو د ژوند ویجاړولو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان له سزاګانو د مسؤلیت پای څلور کله بې عدالتي د هشتګونو په کارولو له ټولو غوښتي چې د دې سازمان د تومار غوښتنلیک پلاستیکولو، د طالبانو د حساب ورکولو او د ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره نړیوال فشار زیات کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو د واکمنۍ څلورو کلونو وروسته هم د دوی قضایي سیستم د حقوقي اصولو له پراخو سرغړونو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې د دوی محاکم اسلامي شرعي قوانین پلي کوي، خو دې سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو قاضیان پرته له څارنې او د شخصي نظر پر اساس پریکړه کوي. محکمې غیر علني او غیر عادلانه دي او د مدافع وکیلانو نشتوالی او د ورته جرمونو لپاره د مختلفو سزاګانو ډیری وختونه د شکنجې او دروهلو لامل ګرځي. په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان وایي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نړیوال خبرګونونه تر دې دمه د خواشینۍ څرګندولو او اعلامیو خپرولو پورې محدود دي چې د افغانانو د وضعیت په ښه کولو کې کومه مرسته نه ده کړې. له دې ډلې رازیا برومند ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ لخوا د عملي اقداماتو د نشتوالي دوام د افغانستان لپاره نه جبرانیدونکې پایلې درلودلی سي.
باید جهان دیگه نظارهګر نباشه، عملا باید اقدام بکنه، از طریق فشارهای دیپلماسی میتونه باشه، از طریق تحریم های مالی و اقتصادی و...
نړۍ باید نور یوازې ننداره و نکړي، باید عملا اقدام وکړي. دا ممکن د دیپلماتیک فشار یا مالی او اقتصادي بندیزونه للاره وي. په ځانګړي توګه په دې وروستۍ کې د لاهې محکمې له نیکه مرغه د طالبانو مشران محکوم کړی دی، او په دې برخه کې هم باید عملي اقدامات وشي، او نه باید دا ډول ظلمونه او جرمونه عادی او سپین کرلای شي.
که څه هم د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د 2021 کال په اگست کې وخت له رسیدو وروسته په افغانستان کې د ښځو پر تعلیم، کار، سفر او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. سربیره پر دې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د یو شمیر ملکي وګړو، نظامیانو او د تیر جمهوري نظام کارمندانو، بشري حقونو فعالینو او افغان خبریالانو پر وړاندې د نیولو، شکنجو، جبري ورکېدو، بندي کولو، بدني سزاګانو او د دوی پر وړاندې د ګواښونو او د خلکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د سختو محدودیتونو لګولو راپورونه خپاره کړي دي. نړیوالې ټولنې په وار وار له طالبانو غوښتي چې په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او په بشپړ توګه دې د بشري حقونو درناوی وکړي، او ټینګار یې کړی چې د دې مسلو له حل پرته به طالبان په رسمیت ونه پیژني. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د جولای په 8مه نیټه د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده او د دوی د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر هم صادر کړ. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په تومار غوښتنلیک کې راغلي چې په داسې حال کې چې د افغانستان خلک په یو نه ختمیدونکې ویره کې بند پاتې دي، نړیوالې ټولنې هیڅ معنا لرونکی اقدام نه دی کړی. وړاندې راغلي چې سختې خبرې به دا ظلم ونه دروي، بلکې په ټکو یې پریکړنده اقدام ته اړتیا ده، او د نړۍ په کچه ټول حکومتونه باید په افغانستان کې د دې ځپونکي دورې د پای ته رسولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل رسمانی راپور ورکړی چې د ایران د سپای پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د بریتانیا د پخوانیو افغان همکارانو د افشا شوي لسته ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. د راپور له مخې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې د یو بل سره همکاري کوي. په راپور کې راغلي چې د سپا دغه کارکوونکي ملکي حکومت ته له معلوماتو ورکولو پرته کابل ته تللي. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې میشت د بریتانوي ځواکونو پخواني افغان کارکوونکي اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برطانوي پوځیانو د هغو د پخوانیو افغان همکارانو او د برطانیا د ملکي مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي، د برطانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برطانیا د پخوانیو افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللي. دغه ورځپاڼې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 13مه یې خپور کړی ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یاد لیست غوښتنه کړې. د ډیلی میل په راپور کې د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی له قوله راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برطانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو په ټکو که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بد معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوملړ غوښتی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول. خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیز کېدو مخه ونیوله او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې ایم آی سیکس د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د ایم آی سیکس جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي د دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. که دغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برطانیا حکومت څخه دا ده چې دغلته بېسانوشته پراته یو موږ د ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسېږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړی او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هره ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړې توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بېخي جدي دي، هغوی نیسي، ډیپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برطانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لېږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شویو معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډېرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تېر 2024 کال کې برطانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برطانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبریالان هم شامل دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
په خوست کې د نیمل وړو روغتیز ډاکټر یو شمېر فارغان وای شاوخوا درې کاله کیږي چې له دوی د فراغت وروسته آزموینه یا اگزیکټ اگزام نه دی اخیستل شوی. دوی زیاتوي له دې آزموینې پرته هغوی ته تحصیلي سندونه نه ورکول کېږي چې له دې کبله کار نشي پیدا کولی. نجیب الله خیل راپور لري.
د اګست په 18مه په خوست کې د خصوصي برخې د روغتیایي زده کړو د انسټیټیوټونو یو شمېر فارغانو د دوی په فراغت غونډه کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې د هغوی د فراغت وروسته آزموینې دې نه ځنډول کېږي. دوی زیاتوي لشاو خدرې کلونو د دې بنسټونو سلګونه ځوان فارغان له یادې ازمینې پاتې دي او له دې کبله نشي کولی په خپلو تحصیلي برخو کې رسمي دندې ترسره کړي. یو تن فارغ محصل عبدالصمد وویل
اکثر محصلین چې فارغ شي تقریبا درې څلور کاله کېږي چې اګزیټ اګزام یې نه ده وخستله. د اګزیټ اګزام چې ور نه کې نه په مؤسساتو کې دنده ترسره کولای شي، نه دته د دولت څخه ډیپلوم ورکولای کېدای شي او نه مخته تلای شي چې دا لیسانس وکړي.
په ورته وخت کې د نیمه طبي لوړو زده کړو فارغان له خپلو نظري او عملي زده کړو راضي دي او وایي که چیرې د جذب په شرایطو کې وړتیا او روڼتیا په پام کې ونیول شي دوی په خپله بریا ډاډ مند دي. یا بل تن فارغ محصل حمید الله ول
ما په ډیره سخت شرایطو کې چې هغه د کور مسولیتونه ما د نرسنګ فانځي ویل او نو یو هله مشته ان شاء الله پر اتونکو کې او دا هله منلو دینه چې دا اگزیټ امتحان مونږ ته آماده کې ان شاء الله مونږ د دولت نام دا غوښتنه دا څومره مونږ ته زمينه مو سيدي کې هغه مونږ ته کاری فرصتونه ډيري کې نو مونږ خوشاله کې ان شاء الله.
د خوست ټولنیز فعالان هم وایي کله چې د فارغیدو په عمومي او وروسته ازموینه کې ځان کېږي محصلان له خپل زده کړو سره بې ارتباطه کېږي او مطلوبه نتیجه نشي ترلاسه کولای. ځوان فعال رشید الله همدرد د فراغت غونډې ګډونوالو ته وویل په خوست کې د روغتیا د برخې د انسټیټیوټونو مسؤلین هم د فارغانو یاد غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي چې په دې وروستیو کې اړوندو مسؤلینو ورسره ژمنه کړې چې دا بهیر به چټکوي. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي
د خوست د خصوصي انسټیټیوټ اتحادیې د عامې روغتیا ریاست او د هر انسټیټیوټ ریاست او مسؤلینو کاملا هڅه کړې ده چې خپلو محصلینو ته د اګزیټ ازموینې زمینه سازي وکړي. دا چې یاد ازموینه مخکې د خصوصي انسټیټیوټونو لوی ریاست لخوا اخیستل کې دا اوس دغه ازموینه د ازموینې ملي ادارې ته وخت ده نو دوی هم هغه د سکیجول مطابق انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د خوست او د جنوب ختیځونو اګزیټ ازموینه پلان کړې ده.
د افغانستان په روغتونونو او نورو لویو او وړو روغتیایي مرکزونو کې د تشکیلونو د کمښت له کبله هغوی د اړتیا وړ روغتیاپال پر دندو نشي ګمارلی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د وګړو ډیره برخه لازم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
فوزي خان هغه افغانه ده چې پاکستان کې سېشېدلې یو پاکستانی سره واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاس نیوی کوي. په دې اړه راپور لرو.
زمانه مخکې د افغانانو کډې روانې دي، انشاءالله سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته افغان رضاکار میرمن فوزیه خان مغاورده چې په فوزیه خانم مشهوره ده. دا چې اوس 8 کلنه ده د افغانستان د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکو ده. کورنۍ ډیره پخوا پاکستان ته کډواله شوې او دا په کډوالۍ کې زیږیدلې ده. یو پاکستانی سره یې واده کړی اوس د هغه هیواد اسناد لري او وایي په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لاسنیوی کوي. فوزیه خان شنبه د اګست 14 ماښام مهال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان په ټیم باندې شپه 8 یو دن ستخو دی زما سفر دی د پېښور په طرف یې ما چې زما نه مخکې د افغانانو کډې روانې دي چلا سهار موږ هر ممکن کوشش کوو چې د بارډر کې څومره زمونږ د افغانانو مشکلات دي په هغه باندې وغږیږو. هغلته کې په کیمپونو کې نظرثاني وکړو د هغوی هلته کې زمونږ د خویندو لپاره د پردې د تشنابونو د صاف اوبو د سکولو زمینه برابرولې دي. هغه د صحت په والا وي ته هر څه خپله روانې وه هر ممکن کوشش کوو چې زموږ افغانان هر چېرته وي په مشکل کې وي په تکلیف کې وي موږ د هغوی لپاره همکاري ته چمتو یاستو.
فوزیه خان که هم تر ووم ټولګي پورې زده کړې کړي خو وایي د ژباړې په برخه کې د ویزو اخیستلو په برخه کې او آن په حقوقي برخو کې د یو شمېر افغان کډوالو ستونزې هواري کړې دي.
ما سره ډېر زیات افغانان سرازي اولنۍ بخش سره د صحت په حوالاتو موږ وغږېږو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان د هرې سیمې څخه پاکستان پېښور او کراچۍ کوټې کې زموږ افغانستان مریضان څخه زیات راځي که هغه وړو ماشومانان وي که هغه غټ وي
او دغوی علاج ملاو جوی دلتا پا پاکستان کیونی اکثریت آغا خلق منتا رازی پیغامون رازی سکون خلق در ویزو در نشتون سر در پاسپورت در نشتون سر مخامخ در مشکلات سر مخامخ خلق بی
فوزیه خان وایی ده هغو افغانانو لسنیوای هم کرای چه ده کورانه غری نیول سوی او ده مدافع وکیل ده نیول واس نلری
دیر درناک افسوسناکی واقعات مخت مخامخ تیگی لکه ده افغانستان از خط قیدیان وی لکه پاکستان کی مختلف جلونو کی قیدیان وی سوک کورانه سر اڑی که نلری ده وکیلانو او اغوی ده پار فیسونه نلری ده غس خلق سر من ده همکاری کهو او زنی داسی خلق از منگ اوغانان تست معلوم سیده تراغلی دکار در نشنون سر مخام بخوی دوگوی سر ال زل مندیوی
فوزیه خان دا ترگندونی داسی محال کوی چی پاکستان تا دا طالبان و لبی از لیوکمانی دو ورست دیره ایتلالی افغانان دا ویزو ستون سالری دا چی پا افغانستان کی روختیهی سکتور لستون سر مختی او پاره آن نریوال راپور نووجود دی دیره افغان ناروغان دا درملین لپاره پاکستان تا هم چی چی پا دغه هیواد کی پرسمی زبا اردو باندی نپویهیگی په ورته وخت کې پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو ایستل هم زیات کړي او اوس یې د پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو ته هم وخت ورکړی چې د اګست تر وروستۍ نیټې له دغه هیواد ووسی د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د معلوماتو له مخې سکل له 2.1 میلیونو ډیر افغانان له دې شمېره 3,25,000 له پاکستان افغانستان ته ستن سوي یا بیرته ستنولو ته اړ ایستل سوي دي فوزیه خان له دې سره چې د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانانو په ځانګړي ډول له خطر سره مخ کسانو شدیدو ناروغانو ښځو زده کوونکو او محصلو نجونو ایستل ودروي له شتمنو او بهر میشتو افغانانو هم غواړي چې د بیرته ستنیدونکو لاسنیوی وکړي
هغه افغانانو له مخیر خلک دي هغه زمونږ افغانان چې په یورپ کې ژوند کوي هغه افغانان دي موږ سره لاس یو کړي د دغه افغانانو لپاره د خوراکي توکو لکه د پلار کې په سفر کې د دې ماشومانان دي مرستې ته اړتیا لري باید زموږ ټولو سره همکاري وکړو په یورپ کې ټول میشت افغانان باندې زده کوم زموږ سره همکار سي اما آواز سي خپل د هموطنانو د واپسۍ کې موږ سره تاسو کومکونه وکړي آیا که تاسو افغانستان ته ورسره کولی سي هلته چې لاسو دوی به د مشکلاتو سره مخامخ وي ځینې داسې کورنۍ نه دي چې هلته کې ځمکې نه لري کورونه نه لري حتی 50 کاله 50 کاله دلته تېر شوي درې نسلونه دلته لکه پیدا شوي دي خپ شوي دي دلته ادیرې پاتې سولې هغه خلک بېرته روان دي افغانستان ته او هلته کې کومک ورسره وسي
د خوږې استعمال څه زیان لري او کله زیان نه لري په دې اړه راپور لرو
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت تلفن استفاده میکنم
یوتیوب چلوون که انصار و دی وی د گیمونو یوتیوب چینل لري او د چ د ورځې 2 ساعت په پله پسې ډول لغوګي یا ایرفون استفاده وکړي د وی لکه بوشپک میاشتو راهیسې دا کار کوي د چ شل کلن د فرانسه کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل چې کومې اړتیا لپاره یې کاروي
ایډیټ او ګیم کومه ویډیو چې ایډیټوم د خپل ټیک ټاک چینل یا یوټیوب لپاره کار مې دی باید چې ورنه استفاده وکم
په بلجیم کې مېشت افغان ځوان 25 کلن خوشحال بیا وایي دی له 3 کلونو راهیسې غوږې کاروي خو د اړتیا پر مهال یوازې چې کله بهر وځي عوامه ترانسپورت کې وي
زه ګوشکیان استفاده کوم د ضرورت په وخت کې مثال په بوس کې چوم د ډریورۍ په حالت کې د بایسکل چلولو په حالت کې آرام په هر وخت کې چې کله مات زنګ راشي د ضرورت په وخت کې زیاتې دومره نه استفاده کوم
د پلازمینې کابل اوسېدونکی 2 کلن نوید بیا وایي دی تقریبا له 1 کال د ډېرې مودې راهیسې ورځ کې 3-4 ساعته غوږې کاروي او ډېره موسیقي پکې اوري نوموړی زیاتوي چې له همدې عمله یې غوږونه یو څه تکلیف هم پیدا کړی دی
ځکه کور کوم یا د باندې وم په ایرفونس کې موسیقي اورم او په ورځ کې 5 یا 6 ساعته اره اوري استفاده کوم
غوږې یا ایرفون نن سبا په بیلابیلو جوړښتونو او ډولونو سره لګرځند ټلیفون ډیره استفاده کیږي چې ډیره کارکونکي هم ځوانان دي خو د غوږونو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي په بل پسې ډول ډیره او په لوړ غږ استفاده ورنه غوږونو ته بیلابیلې ستونزې پیدا کولی شي لرې ډلې د پوهنتون استاد او د غوږونو متخصص ډاکټر پوهنیار توفیق احمد مشکانی ازادي راډیو ته وویل
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوش
اوریدل او د غوږونو اساسی جوړښتونه زیانمن دي د
غوږ عصب هم تخریبولی شي، د غوږ پنل هم اغیزمنولی شي او د طبي افرازاتو د راوتلو مخه نیسي، یا د غوږ دیوال تخریش پیدا کوي او کیدای شي د التهاب لامل شي.
نوموړی ټینګار کوي چې د غوږې یا ایرفون په استفاده کې باید افراط ونه شي او د شپېته تر شپېته قانون پکې مراعات شي، یعنې دا چې غوږې باید په پرله پسې ډول له شپېتو دقیقو ډېره استفاده نه شي او کوم څه چې پکې اورېدل کېږي هم د غږ اندازه یې باید له شپېتو سلنې ټیټه وي. دا غوره ګڼي چې د ایرفون پر ځای له هډفون استفاده وشي، هغه چې د غوږ په منځ کې نه بلکې د غوږ په سر استفاده کېږي.